په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې چې خبري غړې ده پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوم. سرټکی د پنجاب نگران حکومت وایي د العزیزیا سټیل ملز په مقدمه کې د نواز شریف سزا معطله کړې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي، او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ډلې د ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب نگران حکومت وایي په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې نواز شریف ته اورول شوې سزا معطله کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. نواز شریف وار لمخه د ایوان فیلډ او العزیزیا سټیل ملز په مقدمو کې هغه ته د اورول شوو سزاګانو خلاف د اپیلونو بیا بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړي دي. د نواز شریف وکیل امجد پرویز پرون په جمع کړو درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د دوی د دلیلونو تر اورېدو وروسته پر انصاف ولاړه پرېکړه وکړي. د پاکستان احتساب عدالت د 2013 زیږدیز دسمبر په 30مه نواز شریف ته په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې چې د نوموړي پر ضد درغلیو په تور جوړه شوې وه د 1 کال بند او 1.5 ارب روپیو جرمانې سزا اورولې وه. بل پر نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د هغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 30 نیټې پورې وځنډول. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د میریان تانې او چرواکي د نوم نخولو په شرط مشال وړي ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. دوی په وینا په دې برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي او د یو لیفټیننټ کرنل په ګډون درې تنه ټپي شوي دي. جبهت الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. د ګیس د پایپ لاین له شمالي وزستان پیل شوی دی چې د بنو د بکاخیلو او میریان سیمو له لارو د پنجاب میاوالی ته غزبل شوی دی. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو لملاتړه لاس واخلي. د سند او بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیرانو حارث نواز او جان محمد اڅکزي پرون د اکتوبر پر 23مه په کراچۍ کې شریکي خبري غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ناقانونه کډوال به له ملک باسي. دوی ویل سیاسي ګوندونه د پر دې موضوع له سیاسته لاس واخلي او د حکومت دریز ملاتړ دی وکړي. جان محمد اڅکزي وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
کم سیاسی گند د غیر قانونا کڈوالو سرودری گی ندا باد ریاست پاکستان سرا د ہوئی جگڑا تصور کولیشی
جنگ تصور ہوگی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته 38 طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې د اکتوبر پر 23مه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر 3 لویو زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. تر دې وړاندې هم ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي. متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون هم پرانیسته دی. ملګري ملتونه وایي په هرات کې د تیرو 2 اونیو زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او د پاسه 2000 نورې ټپي کړي دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغیزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرایل پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې د اسرائیلو د تیرو 2 اونیو بریدونو کې وژل شو شمیر تر 15000 اوخته دی. پر غزې د اسرائیل دا بریدونه د حماس ډلې د هغو بریدونو په غبرګون کې پیل شوي چې د اکتوبر پر 1مه د اسرائیل په جنوب کې تر 1400 زیات کسان ووژل. اوس تر د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا تر پچی ټاس ګټلو وروسته بیټنګ وکړل او بنگلاديش ته د 3.3 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. په 3 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې. جنوبي افریقا تر اوسه په 4 لوبو کې 3 او بنگلاديش بیا هم په 4 کې 1 ګټلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعات مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. وسلوالو بیگا د بنو په میریان کې پر پوز برید کړی دی او دوه عسکر یې وژلي دي. د بلوچستان په چمن کې د ځایي تجارانو احتجاج نن پر څلورم ورځ هم خوب خیر روان دی. دغه سیمې یو مزدور کار وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی پریږدي چې افغانستان خوا ته په آزاد تګ راتګ او روزګار وکړي. د کوز جنوبی وزیرستان د دو کومونو ترمنځ له تیر یوې اونۍ راهیسې د ځمکې پر سر جګړه روانه ده. د شکای اوسیدونکو حکومت غواړي چې له وسلو کارونکو څخه د هغوی وسلې واخلي. او د خوست اوسیدونکو بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بریا ولمانځله. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. تیره شپه د بنو په میریان سیمه کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې دوه عسکر وژلي او د یوه لیفټیننټ کرنل په شمول درې تنه نور یې زخمی کړی دي. د میریان تھانی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خول په شرط مشاله ډوته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې هغه پوځیان په سیمه کې د ګیس پایپ لاین جوړولو د کمپنۍ په حفاظت مامور ول. د چارواکی زیاته کړې چې په جوبلو کې د کمپنۍ یو کارکونکي هم شامل دي. جبهه الانصار المهدی خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په درویشتمه د شپې بنو میریان سیمه کې وسلوالو د غلطه د ګیس پایپ لاین تیرېدونکو کمپنۍ په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړي چې دوه فوزي عسکر یې وژلي. د فوز یو افسر لیفټیننټ کرنل او ګیس کمپنۍ یو اهلکار په ګډون درې نور یې ژوبل کړي دي. جهاد الانصار المهدی خراسانی وسلواله ډلې د برید ذمہواری منلې. د شمالي وزیرستان شونه شروع شوې د پنجاب میاولي تر رسون کې ګیس پایپ لاین د بنو بکاخیلو او میریان سیمې نه تیریږي چې وخت په وخت په ځایي ولس احتجاجونه هم کړي او غوښتنه یې کړې چې لومړی دې د غلطه ځایي خلکو ته ګیس ورکړي. خو سونه ای وړاندې د انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ مذاکرات وشول. د ګیس پایپ لاین غځولو اجازه یې ورکړ او بکا خیلو په مقام د خلکو د غوښتنې سره سم ورته حکومت د ګیس ورکولو اډه هم جوړ کړه. د پاکستان فوز اماړي کو سانګیا ایس پی آر د بیان تر مخه د اکتوبر په شپږمه هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نخته کې دوه امنیتی سرتیری وژل شوی ول او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې یو بل ژوبل کې دوه داوا کړی و. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمہواری منلې و. د اکتوبر په څوارلسمه هم د فوز اماړي کو سانګې رسنیو ته استولې بیان کې داوا کړی و چې میر علي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، سلور یې ژوندي نیولي و. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی و. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو جاني خیل او لکی مروتو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمن نخته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. د وسلوالو زید غلطه د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان وفاقي حکومت له خوا افغانستان سره پر پوله د تګ او راتګ لپاره د پاسپورت لازمی ګرځولو پریکړه پر ضد نن پر سلورم ورځ هم د بلوچستان په چمن کې پر لتر روان دي. پر لتوال غوښتنه کوي چې په خوا په سیر دي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ خلکو ته په شناختی کارډونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه کړې ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې له اولې نیټې څخه به عملي کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د انجمن تاجران او سیاسي ګوندو لخوا پرلت د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی. د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د افغانستان سره د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت نظام یا و شرط منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په درویشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د چمن د لغړی اتحاد سرمنشي غوث الله وویل چې دوی به کله هم د پاسپورٹ شرط ونه منی.
تقریبا زمر لزر کسان اته زر کسان رات رحمت لغړیان د پیکج بالا لغړیان اوړي ور اوړي د دې پیکج باندې پیلاله مرو کو سرکار ته خواست کو چې مرد 500 مزدوری ده باید مرد 500 مزدوری رایلاسه مرد از په خوا پر شام پر شناخته کارت او پر دسکرا باندې واوړو راواوړو پاسپورت چې د اسکل مر نه منو نه مر څه مننګ ده دا دون خلک پاسپورت جوړولای نشي د پاسپورت مر سخت خلاف
دوی د پرله د غوروسته پیل کړی دي. کله چې د چمن پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د افغانانو پر تذکره او پاکستان ته د راپرېښېدلو څخه ډډه سوې ده نو دغه په جواب کې پر پوله افغان سرحدي چارواکي هم پاکستانی وګړي پر شناخت کارت او سپین بولدک ته نه پرېږدي چې له امله د افغانستان په آزاده ویش منډي کې کار کوونکي ډېری تجار د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د دې تجارو په خبره چې د چمن د زرګونو خلکو روزګار د چمن د سرحدي پولې سره جوختې د سپین بولدک د منډۍ سره تړلی دی او زیاتره خلک چې کله په ورځ کې یو وار ولاړ سي او بیا راسي نو د ځان سره یو شی وړي او بل راوړي چې له امله د دوی روز گذر کیږي. د چمن د سرحدي وضعیت په اړه د وړو تجارو ترڅنګ د چمن د سیاسي جماعتو لخوا هم غوښتنه سوې ده او ویلې دي پکار دی چې د پاکستان مرکزي حکومت د افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. خو حکومت په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاسپورت د تګ راتګ څخه به په سیمه کې د ترګرۍ او نامنۍ مخنیوی وسي. په دې اړه د اکتوبر په درویشتمه نیټه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی پر یاد بارډر و پاسپورت او ای یا الکترونیکي تذکرې ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شے
د سند صوبی د کورونا او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو باید د حکومت د هغه دریځ ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پایه ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان له خاورې باسي. تر دې مخکې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیل شوی خوشحال کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال پر حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی او نورو هم په وروستیو کې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوال ته څه نه وایي خو هغه کډوال وباسي چې اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارث نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبری غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونه غیر ملکیانو د وستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د 13 اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونه غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او وستل کیږي. به دوی ویل د وستلو خبره د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډه ته جان چغزئی په خپل وینا کې ویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسی ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودریږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولې شي،
جنگ تصور وږي.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسي شکایتونه تر لاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نو موري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په وستلو سخت مرګون ښکارا کړي دي. لدغه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلی وو چې افغان مهاجرین د پاکستان او باسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندستان مهاجرین هم د دې ځای نه او باسي. د پاکستان حکومت د پریکړې په اړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقونو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان زورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوي او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوي دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازی نشي کولای خو پالیسي مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په درشتمه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونږ ټول پدی خبر یو چې پاکستان کې د افغانستان او نورو گاونډیانو په حوالہ کلا پالیسی جوړیږي نو هغه په حقیقت کې فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصلی عملی کوي. زما هم خیال دی چې د افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي.
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے.
نو موڑی ویلی چې د دې په شازنی نور علتونه هم دي، لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلي چې هغه د افغانستان د لورینا شوې دي. بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي. خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیاتره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې اسان کار نه دی او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان نه هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کیدی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د افغان کډوالو موضوع په پیښور کې د بورډ په نوم یو بازار له تیر څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو یو مشهور بازار دی. ځایي انتظامی دا بازار د تیر خالی پر ورځ ړنګ کړ. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی وو او له افغان کډوالو دکاندارانو سره خبرې کړې دي چې دغه بازار له ړنګېدو وروسته دوی په څه حال دي. رپورٹ د یو دکاندار په غږ پہ لیکي.
زمانوم فراز دی او د ننګرهار اوسیدونکی والله بس مالونه دلته لګولې دا کال کې چې دلته مونږ مالونه ډیر مالونه لګولې بس مونږ ته خبر رانه کو بلډوزر وی او سیستم بس سبزیان هم نیر ته لګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیټ لګو نور خود نسخان مونږ تراګو والله بل حصم نشتا مشرا بس ہم دار اڑا دے یو دیر اڑے تم سترگی دے یو ما غلط سترگی دا چی نی نو بس در پدر ابو سبا کو تم مون تلا رو خے سبا کو
د بورډ بازار د اتحادی مشر سید نقیب بادشاہ په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نو ورکل شوی. سید نقیب بادشاہ د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل،
خو زمنګ یو کې لاشتہ اوی ته موویل کمشنر صاحب ته موویل ڈپٹی کمشنر صاحب ته ټول ته موویل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نم مالی ستو ته پریخوسته نم د سامان ستو ته پریخوسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی. د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو هغه رېړو خاطر ګرځي چې رېړې واره دلته نه پریدي.
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې میشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نو تلو په نتیجه کې بعد د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي. په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیه د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاد کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده. خو ځلی انتظامیه دغه تورونه ردوي. د پیښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنری صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل،
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منت نه د انټی انکروچمنت اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کیږي په هر ځایونو کې چې کم ځای کې پرمننت سټرکچرز جوړ شوی دي کم ځای کې ټیمپرری انکروچمنت سے دا مونږ کنټینیو ساتو. دا مونږ عام عوام ته لپاره چې کم تکلیفات وو کم پلارو کې مشکلات وو ټرافیک د لپاره پرابلمز وو ګاډی نشو تیرې دي اغه عوام د لپاره موږ ریلیف ورکړې ده او دا یو پبلک کاز د لپاره دار څه شوی دی.
دا بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغلتا د روزګار کونکو لپاره دی جلا ځای ورکړل شي چرته چې هغوی د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسوم د اوس مشال ریډیو سره یې پرون په کورم کې د یو شی وګړي تر وژنې او د یو بل تر ټپي کې دورسته حالات بیا ترنګلی شوې دي. د نامنای د پیخه په خیرالدین کلی کې شوې ده. تر پیخه وروسته ځینو بل وګړو د سنیانو کورونه وران کړي دي. پولیس وایي تر دې دمه یې د حالاتو قابو کولو هڅه کړې ده خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک بیا وایي ځینې لارې تړل شوې دي، موبایل نیټورک بند دی او امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. طارق ورغزی معلومات راکوي.
د کورمې په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شیعه سنی ډلو پر یو بل حمله کړې. د پیرکایم اوسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د نهې پښپاو ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد په خوشواله نو ځینو بلوګرو په شلوزان تنګي کې د سنیانو کورونه وران کړل او وروسته بیا پر ساتین بای پاس د کرشو گاډې او د هغه ډرایور اسرولو په صورت کې د مخالف فریق رد عمل مخې ته راغلې. حکمتیار زیاتوي که څه هم تر مذاکراتو پس د شاګانو گاډی را خلاص کړی شوی خو ډرایوري غیب دی او بل دا چې تګ را تګ لارې هم په پوره ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول هلته کوم مال مویشي او هغه هم سفرې لپته دي او کسان خو څوک مړه او زخمیان نه دي خو هغې په نتیجه کې بیا په لور کورم په بای پاس باندې د شلوزان تنګي خلک دلته راووتل هغوی دلته روډ بلاک کړلو په هغې په نتیجه کې یو ګاډی چې هغه کرشنا بار و هغه یې ونیولو هغې سره یو کس چې هغه د بلشخیلو د ټوپکۍ اوسیدونکی و هغه یې هم ونیولو او هغه اوس پرې ورک دی پاتې نه لګیږي خو امکان دی چې هغه به شپې ناوخته پرې برآمد شي.
پر درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې نامعلومو کسانو هله د لقمنخیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی له شلوزان تنګي خوړې بجري د راوړلو لپاره ټریکټر بولی وو. په پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی. تر هغې پس پر شلوزان تنګي مقامي لښکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوی خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کېږي چې مقامي لښکر د متاثرینو هغه کورونه وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایزه جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پر خودل پس خالی پرتول. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لډیو توای کڅو هم د دوی خلک په نخښوي حکومت وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخسته.
کوم نور جنازې مو چاته چې حکومت او وزیر نگرانی کې مختلف جنازې راوړلې او مو د خیرالدین مازه تقریبا د غرایي علاقه 7-14 کیلومتر لار دی. مدا غنه ورسته مختلف جنازې دفن کیو مو هیڅ کې سمته سي حرکت نه کوي سمواله یا
په کورما کې تر حملو پس حالات لا هم غیر یقیني دي. پر سیما کې پر لارو تګ را تګ نه کیږي. حکومت هغلتا پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو توای په سیما کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروری اقدام به اخستلې شي.
حالات ابي تک تو ٹھیک ہے. خراب
تر اوسه پورې حالات ٹھیک دي. خدا خراب دل هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوه بل یو خالی کوټ ته هور اورا چول شوه. موږ دواړه طرفه د اهل تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتل لپاره ګامونه اوچت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوي. انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کیو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقراره ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي. اودام کوشش هم دی. په کورما کې پر 14 جولای یو معاهده شوی چې په هغه کې شې سنډلې پر دغه خبره پابند کړی شوی چې په کوم ځای کې داسې ناخوخه پیښه رامنځته شي نو څوک به پخپل څه نه کوي، بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت د خلکو په تعاون به اصل ملزم ته ځان رسوي. معاهده کې دي چې که کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بور نه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د جنوبی وزستان په ګورګوره سیمه کې د ځمکې پر سر د زلیخیلو او خوجلخیلو ترمنځ لتیرې شاوخوا یوې نه راسه جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې پر یو بل د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. عام ولس وایي د سیمو یې په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دوه وروسته دوی انګیرله چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي، خو په خبره یې چې داسې ونه شوه. دوی له حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي. د سیمې او چارواکي مشالېلو ته ویلي چې د جرګې له لارې د راپورته شوې د نوې شخړې د حل کوښښ کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې زلی خیل او خوجر خیل قومونه په ګورګوره سیمه ځمکني اختلافات باندې د تیرې اوو ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوستي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي،
دوی هفته نه د ګورګورې په مقام باندې د زلیخیل او د خوجرخیل دوه قومونه دي. د دغې په منځ کې د مځکې شخړه روانه ده. غټه او وړه بسته ازادانه طور باندې پکې استعمال شوله او په دغه زخمیان هوا شول، مړه هم پکې وشول. نو دلته ډی پي او شته دی، د میونسپل انتظامیه شته دی. نیز حکومت ته دا ویلي دي چې په ګټینه باندې او داسې لیارې دي چې په همدې خال کې امدورف شي، په باندې توس د خال کې ناوسلې وړی شي چې کوم او خاص داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه
دیوڑ سیم سرا تعلق لارن کئی خبریال نورالی وزیر ویائی چدر سمرا پوری پذیلاکش دی پولیس ادارہ و عدالت فعال شوا نوی ترغی وقت پر و پسیمکش یہ مکانش خڑوکش و مرگ جوبلا راوناوی
ګورې د ځمکه کې خوجلخیل او زلیخیل دوه قومونه دي. هغه یوې هفتې راسته په خپل مینځ کې ډزې پلا کړو. دواړه فریقینې په مینځ کې په سلګینه خلک مرتازان ده، غوټه او وړه اصله استعمال دوی په مینځ کې کېږي. دلته حکومت ریډ څوپره مکمل بحل شوی نه وي. پولیس سیستم، دانا سیستم، عدالتي سیستم څوپره دلته مضبوط شوی نه وي. در دغه ځمکه کې شر دي، دغه غرنګ ټاونونه دي.
مشال ریډیو چې د ګورګورې ځمکنۍ شخړې په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ګورګورې سیمې ځمکني اختلافات سره په سیمه کښې قومونو ترمنځ نور ځمکني اختلافات حل کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنه و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریڈیو داردن کو زمنگ دنن روزے د خبرونو مهم هغه د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیه سٹیل ملز مقدمه کې نواز شریف تا اور ابل شوی سزا معطل کړی ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. بل پلو نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت دا ضمانت منظور کړ او د مقدمې اوریدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر شلمې نیټې پورې وځنډوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د مریان تاڼې او چرواکي د نوم نه خولو په شرط مشالډو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي یوې کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. جبهة الانصار المهدی خراسان نومي وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو ملاتړه لاس واخلي. دوی ویلي سیاسي ګوندونه دی پر دې مسله پر دې موضوع له سیاست لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو بی اسناده خلکو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ضرب د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د مرستې په هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنۍ وو وویشل شي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغیزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. او د اسرائیلو پوز ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرائیلي پوز دا په داس تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. او د کرکټ خبر دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبی افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبی افریقا بیټنګ کړی دی. بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. د اتو ورونو کې تر دې دمه 2 منډې جوړې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. بل رپورٹ تھا مشال ریڈیو تاسو وگی دی بل رپورٹ ترازو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکړی چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. طالبانو حکومت د سیګار د رپورٹ د مندنی رد کړی دی. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بهتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نادولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لنډ کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نادولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ګزرنې پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د دې ولایت څه د پاسه درې نیم لکه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین کړي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانیز غونډه کې یې له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مزور کوونکي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره خامخا هغوی واکسین کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
په خوست کې د واکسینو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسینو له پوښښه خالي نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځنده ټیمونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په ضد په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین وو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. موږ په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د پوښښ نه پوتې.
د خوز د روغتیا د برخی مسؤلین وایي چې د ګوزان څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری لکبله د کورنۍ او ټولنې د اوګو بار نشي یوازې نه لارې همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جوګټ کیږي نو که چیرته تاسو دا واکسین ورکړئ د هغې نه به مخنیوی شوی د ماشوم په تاسو حق ده. دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسی.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوی دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو د انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره د په خپلو برخو کې مرستې وکړي. قومي مشر حاجي شوالی خان ویل
هر چا د پوره په پور دی چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دېغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نه واکسین وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبسي او واکسین کړي.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم په کې د پولیو یا ګزان مثبتې پیښې موجودې دي.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او د غیر آئینی کار بدل دی. د اکتوبر پر 23مه د سپریم کورټ 15 کسیزې جرګه د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول. د سپریم کورټ بینچ په پریکړه کې ویلي پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د 2023 د مے پر 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسي تاسیساتو ته زیان اړولې و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول چې ورڅخه د ځینو هغو خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې روانې وي. د موضوع تفصیل له اسلام آباده د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کلدم کړي دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورٹ د فیصله په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورٹ وکیل همایون قاسم مشال لري ته وویل
تیر ظلم چې دوی ملټری کورٹس کې دوی د فاټا په کیسه کې اپریشنز لیکلي وو دوی چیر د دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کې سونه شری د ملټری کورٹس کې مو چلو نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم سو یو د دوه کال د پاره دوی ته اختیار ورکول سو چې ملټری کورٹس چلول شي د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړي دا دغه د چکم بنچ وو د خو لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې جوړو چې دوی دا شی کال دم کوي نو ډیره ښه فیصله ده د جمهوریت لپاره ډیره خوشاینده خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویل چې کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده د دې درخواستونو د اوردنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټینګ ماهر متی الله جان مشال رډیو ته وویل
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موجود نہیں ہیں یا اس
سوال کے کہ پدے بینچ کے جسٹس قاضی گیسا والے نہ ہو اور یا دے بینچ والے نہ دے بدل کر شوے اور یا دا چرے درخواستوں دور دن پر تردے لوی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا خبر دادا چکل دا کم بینچ غڑے پدا سے حال کی ریٹائر سے کیس تردے رہا دا اور دل شوی نو بیا پ بینچ کے بدلو نہ راوستل کی گی دا کیس تے پخونی چیف جسٹس عمر عطا بندیال پ مشرے کش پ کسے بینچ اور دو دا خاغد ریٹائر کدو نہ پس 15 ججان پاتش والا اور کیس تردے رہا دا اور دل شوی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاند پنجاب جان دا ایزنی اور خصوصا وجنا کولی
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں
پناہ ممید عمران خان دنیول کے دو خلاف تخغد پلیانو پہ احتجاج کی پوزی تسیسات و تلتوان رسدون پس پوز ویلیو چی پرے تڑاو دا یوسل دو کسانو خلاف پا پوزی عدلتونو کی مقدمی روانی دی خسرو سا چتا سزا نہ دورکل شوی پا دے اڑا پا اسلام آباد کی کرنل انام الرحمن ایڈوکیٹ چی دلدرک کسانو دا پیدا کرو دا پر پا مختلف عدلتونو کی کسونو کی او پیاد مقدمہ کی ہم فریق کو وائی چی دا عمران خان پا خپل حکومت کی نہ بیش کسانو تا پوزی عدلتونو سزا ورکڑے وا دو ویل چی دا او دا ملگرو دا حقی سزاگانو خلاف پا ہائی کورٹونو کی اپیلو نہ کری دی پا پوزی عدلتونو کی تحریک انصاف دا غڑو خلاف دا مقدمہ پڑا دا مشال رڈیو تا اویل
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نہ ہمم امید پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پدا اور دیو سیاسی گون تحریک انصاف غڑو اور مشرانو پر فوجی و دنیو حملے وکڑے پر 200 زینو کے داس حملے شوی دی پر یو وقت پر بیر زینو حملے کول داخ کر کے دا یو لوی سزا شو تو دا شہیدان یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کدیش چفو صبر کڑے ہو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کچھ پر دوی پر فوجی عدالتوں کے مقدمے وچلا
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے
دا پاکستان پر عدلی دے فیصلے ممکنہ اثرات پر پا اسلام آباد کے وکیل ایمل خان ایڈوکیٹ مشال رڈیو تو ویل
دا نچکم دا سپریم کورٹ فیصلہ راغلی تا دغه په خلاف با وفاقی حکومت اپیل لگوی دا اٹرنی جنرل پلار باندې تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورٹ کې یو ډیر واضح یو تفریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غل وجزات د انصاف او قانون او د عین په بنیاد د پیسو بجای د ذاتی خوش او ناخوش روانی دي او دغه اثرات به ډیر خراب وي په عدالتونو باندې
د سپریم کورټ بینک د نه مې پتړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له اول چې په دوی دی په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمه وچلېږي د سپریم کورټ د بینچ مشر جسټس اجاز الحسن کوله په بینچ کې ردن علاوه جسټس منی بختر جسټس یحیا پردی جسټس سید مظاهر لړنی کوي او جسټس عائشه ملک هم شامل وو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو لمشال رادیو سره ملګری شئ
پدا سیال کې چې خیبر پختونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ورکول کیږي او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم دې سوبې ته خپل پوره برخه نه ملاویږي صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی د صوبې نگران اعلی وزیر پر استو کې وفاقي حکومت یو ختم استول دی چې بقایاجات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي نور معلومات شاهین بنیرے پدی رپورٹ کرا کبھی
د خیبر پختونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بینکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانیو قبایلي سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغې په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا 7-8 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچې دي. د دغې خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پختونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 6 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پختونخوا په قامی مالیاتی کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی خو دا محال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لاپور اگر چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے ویدے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبر مرجر چکم شوی دا غینا دا منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اغشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر مات نہ لگی چے دا بس حل اڈری.
پ صبح کی دا تحریک انصاف تیر حکومت ہم وقت پ وقت ل بینکونو قرض اخست دی چے سے واپس کڑی او سلا اوس ہم دا حکومت پ ذمہ دی. پ پیخور کی خبریال عزیز بنری وائی چے پ صبح کی خرابی امنیتی وزے او سیاسی بے قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چکم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډیر کمی راغلی وو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل ایکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبی وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې و چې د کال 2013 راهیسی په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپۍ پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپۍ ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 د سهار له 9 د ماخم تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 601 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,550 2113 او 15315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګری ملتونه روانه ونه د رسنیو او معلوماتي سواد پوهاوی د هنای په توګه لمانځي. د سازمان د دې اونۍ د لمانځلو پریکړه په 2021 کال کې کړې وه. د دې اونۍ په مناسبت په خیبر پختونخوا کې څېړونکي وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو ترلاسه کولو محروم دي. د دوی په خبره خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خپاره کړي. دوی زیاته کړي باید رسنیو د ټولنیز میډیا هغه فعالان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو خپرولو پر مهال د هغې کروالي ته پام وکړي او ټولنه له ګډوډۍ وژغوري. انیسی اجمل پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 23 څخه 1.5 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده او ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي بلکې په دې د باور د ودې لپاره نوښتونه هم وکړل شي. په دې اړه په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې الته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېر ضروری ده چې نننه زلمه کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده دا غینه زیاته مهمه ده چې دا غینه نتیجه خاص کول نه مخکي په دې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جنمن دي قابل اعتبار دي قانوني دي.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي ټولنیز مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د ځواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي، د غي جانچ پړتال وکړي او غي په موثره توګه وکاروي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالېږي ځکه چې خبره اسونه زل سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې یا خلک چې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وچ نه داغي فالوورز او آوټریچ ډیر زیات شي نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دانه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیره.
ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د انسان مغزه د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو، عقیدو او رویو تعین کوي خو دا معلومات د نورو کسانو، میډیا، لایبرریانو، ارشیفونو، عجایب ګرو، پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سنه سو وخت کې لسانه کوي چاهیا خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو څنګه رسایي ولري، هغه څنګه ولټوي او داغي جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیق گیګیانی بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خبرونې ډېرې کمې دي.
تر ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دغه طرف ته روان دي چې موږ چاله څه انفارمیشن ورکو چې هغه لایف سټایل دغه خشي یا هغه ته امیوزمنت ملو شي یا هغه ته انټرټینمنت ملو شي نو ټول سس سوهم چې زموږ طرفون ته کوم نیوز دی نظریه چې کوم میډیا چینل زیرا کې موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې خلکو له انفارمیشن ورکي انفارمیشن زموږه د نیوز نه دی لکه انفارمیشن ورته زموږه چې هغه س لګاري د ډیجیټل سکلز خې یا کې دي شاري د س سره سره نور ډیلی لایف خې کې دي شي
خو بیا زیاتره رسنې دا دریس هم لري چې داغي معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي د انټرنیټي چارو پوهی طاهر کلیم بیا اویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالی ته ځانګړي پام وکړي ځکه چې د ناسمو معلوماتو لوچی ټولنه د ګډوډې ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي
کدا سه ادارې دي او کمیډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي د دې هم په سوشل میډیا باندې پریزنس او فالوینګ د انډیویژوالز نه بیا کافی زیات دي نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي هغه وای بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وای فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوتھنټک انفارمیشن پکاري نو دا هغه د پاره د مختلف ادارو باندې دا وای په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو په هیدو د معلوماتو کاروالي یا نه کاروالي کې د توپیر کولو اونې په دې مخه علمانسي چې حقيقي په وخت با مقصد واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خبره کړل شي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان خوست میشتو هم بیګا د کرکټ د 2023 پنړیوالو لوبو کې چې دا مهال روان دي په هند کې روان دي. د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ولمانځله. د خوست اوسیدونکو وایي چې په همدې ډول افغان ملي لوبډله په فکر او رامای سره لوبه وکړي نو د کرکټ د نورو پیاوړو لوبډلو پر وړاندې هم بریاوې ترلاسه کولای شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
له هغه وروسته چې د اکتوبر په 23مه د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان له کرکټ ټیم څخه لوبه وګټله، ګڼ خوستي ځوانان او د دې ځای خلک شپه مهال د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او د دې هیواد یو شمېر نور سیمو له اوسېدونکو په شان دا بریا په شور او ځواک ونمانځله. د هند په قربتوب په روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چینای په سټوډیم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ 2-3 منډې هدف وټاکه، خو په مقابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې یاد هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. افغانستان تر دې دمه د کرکټ پر روان نړیوال جام کې 5 لوبې کړي چې د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړی 2 لوبې وبایللې، خو په دریمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړه. څلورمه لوبه په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه لوبه کې پاکستان ټیم ته مات ورکړه. د کرکټ د دې نړیوال کپ لوبې د اکتوبر پر 5 پیل شوې او پای لوبه د نومبر په 19 ترسره کیږي. Thank you.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.